سلام نو وخت مو بخیر د افغانستان په وخت مخام شپږ بجې شي. تاسې ازادي راډیو ته غواکیست. مخکې تر دې چې د دې خبري مجلې مطالبه تل شو خبرونه، د طالبانو حکومت د طبي پیښو پر ضد مبارزې د مدیریت لپاره د ستراتیژیک پلان جوړولو خبر ورکوي. پختر خبري اژانس چې طالبان اداره کوي راپور ورکوي چې د طبي پیښو پر ضد مبارزې د ملي ادارې سرپرست نورالدین ترابي نن په یوه غونډه کې وویل چې د دې 15 کلن پلان هدف د طبي پیښو پر مهال اقدام کولو ته تیاری دی. د نوموړي په وینا ماین پاکي د دې پلان یوه بله برخه ده. ښاغلي ترابي له نړیوالو مرستندوی موسسو غوښتي چې د دې پلان د تطبیق په چاره کې همکاري وکړي. افغانستان د طبي پیښو پر ضد د مبارزې په برخه کې د نړۍ د لسو زیانکالو هیوادونو له ډلې دی. د ګند فلمونو فیسټیوال نن اعلان وکړ چې نامتو فرانسوي لوبغاړی جولیت وینیوش یې سکه د جیوري پلاوي د مشري په توګه ګمارلی دی. د ګند د فلمونو اته اویوم فیسټیوال په میاشت کې جوړیږي. مهربان وینیوش په یوه بیان کې ویلي چې په 1950 کال کې د یوې ځوانې لوبغاړې په توګه د لومړي ځل لپاره زړه نازړه د ګند په فیسټیوال کې په برخه اخیستې، خو هېڅکله یې فکر نه کاوه چې 40 کال وروسته به د جیوري د مشري ویاړلی مقام ترلاسه کړي. ایران او پاکستان د بارنوی چارو وزارتونو چارواکو په تهران کې سره کتلی دي. د ایران د بارنوی چارو وزارت بیگانه وخت پر خپل ایکس پانه پیو بیان کې ویلي چې د بارنوی چارو وزارت سید عباس عراقچی او د پاکستان د بارنوی چارو د وزارت پر سلی امنی بلوچ د سرپرست په پلازمینه باکو کې د اقتصادي همکاریو د سازمان اکو د غونډې په څنډه کې د کتنې پر مهال د ګډو اندېښنو او له هغې ډلې د سرحدونو د امنیت د مخدره موادو د قاچاق او د غیر قانوني مهاجرتونو د مخنیوي په اړه خبرې وکړې. د ایران د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي دي چې په دې کتنه کې د افغانستان او غزې سوریې او لبنان په ګډون د سیمه ییزو مسایلو په اړه خبرې وشوې. د ملګرو ملتونو د کډوالو صندوق یا یو این ایف بی ای خبرداری ورکوي چې په افغانستان کې ښځې خوندي او اغېزمنو صحي خدماتو ته د نه لاسرسۍ له کبله له زیاتېدونکي ګواښ سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د ادارې پر خپل ایکس پاڼه پی وی بین کې ویلي چې د افغان ښځو لپاره د خوندي او موثرو روغتیایي خدماتو پر نشتون اندېښنه ښودلې ده. په ویډیو کې د ننګرهار ولایت له یو شمېر ښځو سره چې روغتیایي خدماتو ته د لاسرسۍ په برخه کې له ننګونو سره مخامخ دي خبرې شوې دي. یو این ایف بی ای په افغانستان کې ښځو ته د خوندي روغتیایي مرکزونو په برخه کې د پانګولو پر اړتیا ټینګار کړی دی. د افغانستان لپاره د روپۍ ټولنې ځانګړی استازی توماس کلسن پرون د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر سراج الدین مهرالدین سره د افغانستان پر مسایل خبرې وکړې. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت پی وی بین کې وایي چې د ډالرو په دې کتنه کې د افغانستان د روانو پرمختګونو او د ګواښونو او ننګونو پر وړاندې د مقابلې لپاره د ګډو همکاریو په اړه خبرې وکړې. د بیان له مخې د تاجکستان او روپۍ ټولنې ترمنځ په بېلابېل برخو کې د همکاریو پراختیا او د دوه اړخیزو اړیکو راتلونکي د دې خبرو نور موضوعات وو. روسي خبرم دا چې نن د فبروري 3 د سرطان پر ضد مبارزې نړیوال ورځ ده. ساکل د دې ورځې شعار له سرطان سره د مبارزې په برخه کې پر ګډو نړیوالو هڅو ټینګار دی. افغانستان د نړۍ له هغو هېوادونو څخه دی چې له سرطان سره د مبارزې په برخه کې د امکاناتو د نشتوالي له کبله وروسته پاتې دی. په افغانستان کې په اوسه ډول هر کال شاوخوا 40,000 تنه په سرطان اخته کېږي چې اکثر یې د سینې، معدې او سږو سرطانونه دي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې اوریدلی شئ. د طالبان حکومت د چارواکو ترمنځ اختلافات او اوازو خپرېدل.
تانګزی صاحب د اختلافاتو خبره سیده اغه د نجونو د مکاتبو د شذو د کار په تړاو باندې لومړی سره اختلاف لاره.
افغان قزل لپاره د خوندي او ګټور روغتي خدماتو پر نشټون اندېخني.
دلته موږ زیات له صحي ستونزو سره مخامخ یو، له همدا عمل د ماشوم او مور مړینه زیاته ده.
او د هلمند بسکرانو د بدیلو کښتنو غوښتنه کړي.
کوم تاریخ کړله د تاریخ په بدل کې مشر واجی کړی چې موږ کوم شی کوو درکوو.
خبرونه کې نو راپورونه هم لرو.
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبان حکومت دا کوي چې د دوی په رهبرۍ کې هیڅ ډول اختلافات نشته. د طالبان حکومت وینځ زبیلا مجاهد تېره شپه پر ټولنیزه رسنه ایکس پڼه یا پخواني ټویټر پی یو بحث کې ویل چې د دوی چارې له کورني اختلاف پرته د ملي ګټو پر بنسټ مخ ته ځي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د طالبانو د حکومت د چارواکو ترمنځ د اختلافاتو راپورونه خپاره شوي دي. سیاسي شنونکي وایي چې یو شمېر طالبان د ملا هیبت الله اخندزاده له کړنو او پالیسیو نه خوښ دي. نورحال د سپوږمۍ په راپور کې
د طالب مشرانو ترمنځ د اختلافاتو په اړه د ګڼو راپورونو په خپرېدو سره د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د دوی په رهبرۍ کې هیڅ ډول اختلافات نشته. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد د دوشنبې په ورځ د سلواغې په 15مه ناوخته پر ټولنیزه رسنۍ ایکس پاڼې پخواني ټویټر په یو بحث کې وویل چې د دوی حکومت له پایله د داخلي جګړو او اختلافاتو د مخنیوي لپاره جوړ شوی دی.
موږ ټول د اطمینان او قطعنام د اسلامي امارت باندې شک ونه لري. د امارت ترمنځ اتحاد واقعیت ده، د امارت بریا واقعیت ده، د امارت حاکمیت نن سبا دا واقعیت ده، او د دې ساتنې ته د امارت د غړو تعهد دام یې واقعیت ده. دا باید په دې باندې څوک هم شک ونه کړي او موږ نه د چا د پروپاګنډ لاندې راځو، نه د چا تر تاثیر لاندې واقع کېږو. نن زموږ ملګري باید وارخطا سي، نه افغانان وارخطا سي، نن زموږ دښمن خوشحاله سي.
مجاهد دا څرګندونې داسې مهال کوي چې په دې وروستیو کې د طالبانو آن د رهبرۍ په کچه د اختلافاتو راپورونه خپاره شوي دي. دغه اختلافونه تر ډېره د نجونو پر زده کړو د بندیز په اړه دي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د ګارډین ورځپاڼې راپور ورکړی چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزی وروسته له هغه چې یو ځل بیا یې د نجونو د زده کړو د محدودیت په اړه نیوکه وکړه اړ شو چې له افغانستان څخه وتښتي او متحده عربي اماراتو ته ولاړ شي. د طالبانو حکومت بیا له افغانستانه د نوموړي د وتلو په اړه څه نه دي ویلي. یادونه ده چې یوازې ستانک ځای نه، بلکې له دې وړاندې د طالبانو حکومت یو شمېر نورو چارواکو لکه د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی او د همدې وزارت مرستیال محمد نبی عمری هم د طالبانو د حکومت پر کړنو په ځانګړي ډول د نجونو د زده کړو پر بندیز نیوکې کړې دي. یو شمېر سیاسي شنونکي وایي چې د طالب مشرانو لخوا پرله پسې ناخوښي او نیوکې د دوی ترمنځ د کورنیو اختلافاتو څرګندونه کوي. سیاسي شنونکي غوث جانباز د سیشن بې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
از نظر تاریخي
د افغانستان په تاریخ کې تل د حکومت پر مهال د ډلو ترمنځ اختلافات موجود و، خو په دې حساس پړاو کې دا د طالبانو مسؤلیت دی چې وضعیت ښه کړي او د نجونو د زده کړو اسانتیاوې برابرې کړي تر څو اختناق له منځه لاړ شي. همدارنګه زموږ نور هیوادوال هم مسؤلیت لري چې مرسته وکړي تر څو د افغانستان وضعیت ښه شي.
په ورته وخت کې داسې راپورونه هم شته چې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی متحده عربي اماراتو ته تللی او شاوخوا دوه اونۍ کېږي چې بیرته نه دی راستون شوی. که څه هم طالبان هڅه کوي چې خپل داخلي اختلافات له خلکو او رسنیو پټ وساتي، خو د دوی ځینې مشران وخت په وخت داسې څرګندونې کوي چې د ملا هیبت الله اخندزاده له فرمانونو د دوی ناخوښي څرګندوي.
پر همدې موضوع مې له چارو کارپوه ښاغلي میرویس افغان څخه وپوښتل چې دغه اختلافات تر کومې کچه کې دي؟
چې ګوري د طالبانو اول خو اختلافات یو اصل دی په هر هیواد کې، په هر حکومت کې، په هر سیاسي او مذهبي یا وسلواله ډله کې موجود وي. نو دا ردېدلای نشي چې اختلافات یا نشته او یا اختلافات نه دي سوي، خو د دې ټولو شانو باوجود مسله تر دې لږ ور اخوا ته پر بل ځای باندې هم ولاړه ده. ستانګزی صاحب د اختلافاتو خبره سي ده، هغه د نجونو د مکاتبو د شذو د کار په تړاو باندې لومړی سره اختلاف لاره او دا اختلاف یې ساتلی وو. دا اختلاف داسې نه و یا پټ وو یا پر لږ کچه باندې وو یا تلویزیونونو رادیوګانو مطبوعاتو ته نه و راوتلی وو. یو هغه وسلوالی ډالیا وسلوال کسان دي چې د هغوی په لاس کې زور او ځواک دی، د هغوی د اختلاف خبره کېږي. هغه تر دم ګړی پورې نه دې کچې ته رسېدلی ده چې دوی یو پر بل باندې راوغورځي یا یو بل ته لاس ور واچوي یا یو بل خوش کړي، و هغې کچې ته نه ده رسېدلی. البته د دغسې ډول خلکو اختلافات راغلي دي، مختلف عباس ستانکزی چې هغه دا د علمی سو او لاړو ووته له افغانستان ایزان وېست دوبۍ ته لاړو. نو زما په نظر باندې دومره لوی مسله هم نه ده لکه څنګه چې په مطبوعاتو کې راڅرخي، او داسې هم نه ده لکه څنګه چې طالبان ردوي چې هیڅ نشته.
بل بل اوس افغان سپم دغه اختلافات چې تاسو ویلي ښاغلی شرمحمد عباسستانګزی له افغانستان څخه وتلی دی، دغه اختلافات دی له چا سره و؟ کوم کسان دي چې پر دغه مسلې باندې اختلاف موجود؟ ځکه تاسو وړاندې ویلي چې یوازې د زده کړو مسله ده، رښتیا هم دلته د زده کړو مسله پاتې کېدلی سي که نه؟ شته ځینې نور موارد چې دغه اختلافات راپورته کړي دي.
تر ډیره بریده پورې د طالبانو د قطر هغه کسان چې د قطر سره راغلي وو یا په مذاکراتو کې شامل یا د دوه د تړون برخه وو، هغوی په دې باور دي چې له نړیوالې ټولنې سره تګ لازمي دی، دا حتمي دی، دا یوازینۍ لاره ده چې دوی په افغانستان کې پاتې کېدلی شي یا د افغانستان حکومت چلولی شي. چې د هغوی کې یو عباس ستانکزی هم و، خو بل لوري ته داسې یو بل اړخ موجود دی چې هغوی وایي چې نه، افغانستان موږ چلوو، خپلواکي چلوو، په خپلو پالیسیو چلوو، او په افغانستان کې دننه ښځو ته د کار او یا نه کار ورکولو حق باید له افغانانو سره موجود وي، نه د بهرني نړۍ سره. دغه ډله په یو په دوو عقیدو ده، یو دا چې دوی داسې فکر کوي، زه له ډېره وخته وروسته په دې وتوانېدم چې په دې پوه سم، دوی فکر کوي چې که چېرته ښځه راووځي کار وکړي یا مکتب ته ولاړ شي دا ګناه لري، او دا ګناه به د دغو مشرانو په غاړه وي. یو اړخ د دې موضوع یو اړخ دا دی. بل د دوی فکر دا موجود دی چې زما وطن دی، دوی د بشري حقوق چې دي دغه ته دوی په خپل هیواد کې دننه د لاسوهنې په سترګه ګوري چې دا زما په هیواد کې لاسوهنه ده، تر څو پورې چې د دوی مشران په دې نه وي پوه سوي چې د بشر د حقوقو مسله نړیواله ده، دا د یوه هیواد مسله نه ده. نو تر هغو پورې به دا خلاف ورزي روانې وي، او دغه ډول خلک لکه عباس ستانکزی یا به شاید ځینې نور په سیستم کې موجود وي، هغوی دا فکر کوي چې حل لار همدا ده، یا لار جلا کا ولار تکشینه، او یا دوی مجبوره کتل دی نه لاس واخ.
یعنی پورسې کې فکر کوي چې دا به د حل لار وي چې اختلافات رامنځته سي د زی پر ځای چې الته حل لار ورته پیدا سي، هر هغه مسول کس چې دغه به وطن پرېږدي او بل اخر وځي چې ګواکې اختلافات رامنځته سي. په داسې وساس واخ کې اختلاف پیدا کېدل څه پایله درلودلی شي؟
ګوره زه خو بیا دا خبره کوم چې دا خو نوې خبره نه ده، دا له وخت څخه که تاسو عباس ستانکزی واوري له اول سره څخه عباس ستانکزی کې دا څه موجود و چې د په رسنیو باندې نیوکه کولې، دی به د خپل خبري رسنیو ذکرولې. اوس په امریکا کې حکومت بدل شوی دی، او ټول نړۍ د امریکا حکومت یا د ولسمشر ډونالد ترامپ حکومت تسترګي پلار ده. نو د عباس ستانکزی په چیر یا ځینی نور خلک راو پاریدل راولاړ شول د خپل حضور د ښکارا کولو لپاره دا خبره نور فشار ورته ورکه. موضوع هغه موضوع ده صرف په دې خاطر باندې چې د نړیوالې ټولنې یا د امریکا د حکومت پام ورواوړي، ګواکې که پالیسی بدلیدل نو زه دلته موجود یم، دوی دا فکر کوي ګواکې که پالیسی بدلیدل د دوی مخالفین هم چې راولاړ شول هغوی چې دا غږ اوچت کوي چې ګواکې داسې بد حالت دی، داغه دوی صرف او صرف د پام را اړولو په خاطر باندې دا کار کوي. نور زما په اند باندې څومره چې زه پوهیږم امغه کیسه چې په خوا موجوده او پر امغه حالت باندې روانه ده، د طالبانو داسې تغیرات نه دی راغلي چې هغه د دې سبب شي چې خلک اندیشنې ورته پیدا شي، او یا دا وایي چې سبا او بل ورځ خدای مکه ډیر لوی ټاکر الویږي.
د چارشنونکو ښاغلی میرویس افغان چې موږ سره مرکه کړې و.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړی.
آزادی رادیو څلور ساعته.
تملګر ملتونو د وګړو صندوق یا یو ان اف بی آی د افغانستان ښځو لپاره د خوندي او ګټورو روغتیایي خدمتونو پر نشتون اندېښنه ښودلې ده. دغه اداره په خپل ایکس باندې په ویډیو پیغام کې خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې ښځې خوندي او اغېزناکو روغتیایي خدمتونو ته د محدود لاسرسي له امله د ناروغیو د زیاتېدو او د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي. نور جزئیات د کرام له کرام راپور کې.
د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یو ان اف پی ای خبرداري ورکوي چې په افغانستان کې خزي خوندي او اغیزناکو روغتي خدماتو ته د محدود لاسرسي لامل د ناروغیو د زیاتېدو او د مرګ لګواخ سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو دی ادارې پر خپل اکسپانا په یو ویډیو پیغام کې د افغان خزو لپاره د خوندي او مؤثر روغتیایي خدماتو پر نشتون اندېښنه ښودلې. په ویډیو کې د ننګرهار ولایت له یو شمېر خزو سره چې روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې له ننګونو سره مخامختي خبرې شوې. یو ان ای پی ای په افغانستان کې خزو ته د خوندي روغتیایي مرکزونو په برخه کې د پانګونو پر اړتیا ټینګار کړی. دغه اداره وایي چې د بریتانیا په مالی مرسته د دغه زیانمنونکو افغان میرمنو لپاره د ژوند ژغورونکو خدمتونو او روغتیایي اسانتیاو ته د لاسرسي په برخه کې هلې ځلې کوي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق د تازه اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د تیر 2024 میلادي کال د ډسمبر په 15مه د طالبانو د عامې روغتیا سرپرست وزیر نورجلال جلالي په یو خبري کنفرانس کې ویلي وو چې په افغانستان کې د ولسوالیو 20% اوسیدونکي ثانوي روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. نوموړي ویلي وو چې د افغانستان له 1400 ولسوالیو څخه یوازې په 93 کې روغتیایي مرکزونه شته. یو شمېر افغان میرمنې چې په لرو پرتو ولسوالیو کې ژوند کوي هم وایي په سیمو کې د روغتیایي اسانتیاو د نه موجودیت له امله اړ دي چې د یوې عادي ناروغۍ پر مهال هم د ولایتونو مرکزونو ته سفر وکړي، خو دوی وایي کمزوری اقتصاد او بېلابېلې ستونزې د دې لامل شوي چې خپلې روغتیا ته پر وخت رسیدنه نشي کولی. د لوګر ولایت د برکی برک ولسوالۍ اوسیدونکي ګلسیمی ازادي راډیو ته وویل
دلته موږ زیات له صحي ستونزو سره مخامخ یو، له همدا امله د ماشوم او مور مړینه زیاته ده. دلته صحي خدمات نشته، ټول خلک له صحي مشکلاتو سره مخامخ دي. مخکې هم دلته یو کلینیک و خو هغه اوس بند کړی ده، اوس بند ده. نو موږ ته کومه وړکۍ ستونزه هم مخته راسي څوک بیمار سي نو موږ مجبور یو چې لاړ شو د لوګر ولایت مرکز ته، خو هلته هم د اقتصادي ستونزو له امله هلته هم نشو کولی لاړ شو ځکه پیسې نه لرو.
د ننګرهار د اچین ولسوالۍ یو اوسیدونکي میرولي ازادي راډیو ته وویل
دلته زمونږ په ولسوالیو کې یو کلینیک د اچین سی سی په نوم چې په دې باندې لوړم د مریضانو زیاتی، یعنی ګڼه ګڼه په زیاتی، او هغه سی په وخت سره دوی درمل هم ورکې نه وي، مجهز لابراتوار او نور سیستمونه هم نشته. نو زیاتره میندې او ماشومان په ډول ډول ناروغۍ وخته کیږي چې په وخت سره د هغوی
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د دې هیواد روغتیایي سیستم له سختو ننګونو سره مخ شوی. د روغتیا نړیوال سازمان WHO ویلي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته زر روغتیایي مرکزونه تړل شوي. WHO وړاندې ویلي چې په دې هیواد کې 13 میلیونه وګړي روغتیایي اسانتیاو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې ښه روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی یو له جدي ننګونو بلل کیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
دا سال کې چې د امریکا او چین ترمنځ سوداګریزه جګړه په تودیدو ده، پکینګ نن د امریکا د تعرفې د لوړولو په سبب کې د هیواد ته له امریکا څخه پر وارداتو د تعرفې د لوړولو اعلان وکړ. نور جزئیات په راپور کې.
څو شېبې وروسته له دې چې پر چین د متحدو ایالاتونو لخوا د تعرفې د لوړولو پریکړه عملي شوه، چین له امریکا څخه پر وارداتو د تعرفې د لوړولو اعلان وکړ. پیکینګ دا ناڅاپي اعلان وروسته له هغه وکړ چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د پریکړې په اساس د چین پر ټولو وارداتو ګمرکي تعرفه 10% لوړه شوه. واشنگټن وایي د چین پر وارداتو د تعرفې د لوړولو علت دا دی چې چین متحدو ایالاتونو ته د مخدرو موادو د صادراتو مخه نه نیسي. د چین د مالیه وزارت نن وویل چې د فبروري 11 نیټې څخه به د امریکا د ډبرو د سکرو او د مایع طبیعي ګاز پر صادراتو تعرفه 15% او پر اومو تیلو، کرنیزو تجهیزاتو او ځینو موټرو تعرفه به 10% لوړیږي. لبلې خوا د چین د سوداګرۍ وزارت د یو جلا اقدام په ترڅ کې اعلان کړی چې د ګمرکونو ادارې په امنیتي دلایلو متحدو ایالاتونو ته د ټلوریم او روټینیم په ګډون د کیمیاوي موادو د 5 ډولونو پر صادراتو کنټرول وضع کړی دی. پیکینګ په عین حال کې د متحدو ایالاتونو پر وړاندې د ځوابي اقدام په ترڅ کې د ګوګل په اړه هم ځانګړي تحقیقات اعلان کړي دي. د امریکا او چین ترمنځ سوداګریزه جګړه د ډونالد ټرمپ د ولسمشرۍ له لومړۍ دورې راهیسې د پیل شوې جګړې د دوام نښه ده. ټرمپ په خپله لومړۍ دوره کې له چین څخه پر وارداتو تعرفه د دې لپاره لوړه کړه چې پیکینګ مات کړي او چین هم د اوس په شان لغپل خوا تعرفې لوړې کړې وي. د ټرمپ د پریکړې په اساس د چین پر وارداتو تعرفه 19% ته لوړه شوې چې د پخوا پرتله شپږ ځلې زیاتوالی ښیي. خو د امریکا پر وارداتو د چین تعرفه چې 21% ته لوړه شوې د پخوا پرتله درې ځلې زیاته شوې ده. په دې توګه د نړۍ د دوو لویو اقتصادي قدرتونو په اړیکو کې د کړکېچ له کبله بازارونو سخت ټکان خوړلی. د فبروري په دوهمه نیټه چې متحدو ایالاتونو لومړی د چین پر وارداتو د تعرفې د لوړولو اعلان وکړ، چین وویل چې د امریکا د اقداماتو پر وړاندې به د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې حقوقي دعوه او ځوابي اقدامات وکړي، خو هغه مهال یې په دې اړه جزئیات نه روښانه کړي. د پیکینګ او واشنگټن ترمنځ سوداګریزې جګړې داسې مهال زور اخیستی چې ښاغلی ټرمپ د مکسیکو او کاناډا پر وارداتو د 25% تعرفې له ګواښ څخه په شا شو. په دې اړه له دواړو هیوادونو سره د فبروري په 3مه موافقه وشوه. د دې موافقې په اساس متحدو ایالاتونو خپله دا پریکړه د 1.5 ورځو په مخه وځنډوله او په بدل کې له دې دواړو هیوادونو څخه په ګډ سرحد کې د جرمونو د مخنیوي په چاره کې یو لړ امتیازونه واخیستل. له چین سره داسې کومه موافقه نه ده شوې او سپینې ماڼۍ ویلي دي چې ټرمپ د روانې اونۍ تر پایه د چین له ولسمشر شي جین پینګ سره د خبرو پلان نه لري.
د افغانستان امریکایي پوهنتون ځینې محصلین وایي د امریکا لخوا د مالي مرستو تر ځنډولو وروسته د دغه پوهنتون فعالیت هم درېدلی دی. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له یوې اونۍ زیاته موده کېږي چې درسونه ځنډول شوي او په خبره ښایي دا ځنډ تر ټول تر 3 میاشتو دوام وکړي. نور حال د فیروزه ایزي پر ورک.
د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ لوري د 3 میاشتو لپاره د ټولو نړیوالو مرستو د ځنډولو اجرایوي فرمان د نورو برخو ترڅنګ د افغانانو د زده کړو بیلابیل پروګرامونه او د افغانستان امریکایي پوهنتون هم اغیزمن کړای دی. د افغانستان امریکایي پوهنتون ځینو محصلینو ازادي راډیو سره خبرو کې د اندېښنې په څرګندولو وویل چې یو اونۍ نه زیات وخت کېږي چې درسونه یې ځنډول شوي دي. په کابل کې د دغه پوهنتون یوې محصلې چې په آنلاین ډول پکې زده کړې کوي په راپور کې د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
سمستر بهاري ما تازه شروع شده بود، یکی دو روز میشد، ما سمستر چهارم شروع میکردم در اینجا که متاسفانه زموږ په سرلنه سمستر په پیلي دوو او داز ما څلورم سمستر و چې له بعد مرغه زده کړې مو د تعلیق په حالت کې دي. لومړی یې ویلي و چې دا تعلیق به تر یوې اونۍ وي، خو له یوې اونۍ هم زیات وخت وشو چې درسونه مو پیل شوي ندی. هغه ډول چې موږ واورېدل ټاکل شوی چې دا تعلیق تر 3 میاشتو دوام وکړي. فعلا موږ ټولې محصلینې چې په آنلاین بڼه درس وایو بې برخلیک حالت کې یو.
دا محصله وایي چې د دې ځن دلیل ورته د امریکا لخوا د تمویل د بندیدو ویل سوای دی. بلخوا په دوحه کې د افغانستان امریکایي پوهنتون یوې محصلې ورور چې په افغانستان کې د اونۍ غوښتل راپور کې نوم خپور سي د یادې موضوع په تایید ازادي راډیو ته وویل چې په دوحه کې هم د دغه پوهنتون درسونه ځنډول شوي دي. دا وویل چې د خپل خور په اړه اندېښمن دي.
ما در کمپس درس خوانده میتونه و نه هم جای رفته میتونه.
موز دوی نه حل تا درس ویلیشی اونه لها غذای بلچی رتللیشی. مخی داسی و چه کدوی در امریکایی پانتون لخوا نور و حوادونو تا بیول بیا بی لها غذای در پیوان یا پیتو ویزه ورکوله. خوست چه دا پروگرام زندول شو این نپویگم چه دوی بحل تا چه حالت که بی.
دا یادوانی دا چه دنجونو پرزده کرده طالبان دا حکومت لبندیز روستا دا پوهنتون پا افغانستان دنن دا افغان جونو لپاره یوازی نی معتبر مرجع و چه دوی پکی پا آنلاین برنا او یوی بلی دلیه بیا دا قطر پلازمین دوها که پا حضری توگه زده کرده دوام ورکرده و. د افغانستان امریکایي پوهنتون کې ځینو سرچینو هم ازادي راډیو سره خبرو کې دا موضوع تایید کړه. دغه سرچینو چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نمونه او غږونه خپاره سي، ازادي راډیو ته وویل هڅه کیږي د ستونزو ته حل لار ومومي. خو د دغه پوهنتون ادارې او د رسنیو برخې مسؤلې ویکتوریا په دې اړه ازادي راډیو سره له خبرو کولو ډډه وکړه. د زده کړو د حقونو ځینې فعالین د دغه پوهنتون د فعالیت ځنډیدل او په اوسنیو شرایطو کې د افغان نجونو لپاره لوی زیان بولي. د زده کړو د حقونو فعال او د پوهنتون پخواني استاد فضل هادي وزین په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
په دغه شرایطو کې چې افغانستان کې نجونو پر مخ د مکتبونو د پوهنتون دروازې تړلې دي، دغه پوهنتون فعالیت متوقف کېدل د افغانستان لپاره یو ضرر ده، ځکه چې په اوسنیو شرایطو کې چې چېرته په 15 افغان نجونې یا محصلین چېرته درس وایي هغه د افغانستان لپاره ګټور بلل کېږي. دا یو ښه فرصت و دی محصلین لپاره چې دلته درس وایي.
د افغانستان لپاره امریکایي پوهنتون په 2008 زیږدیز کال کې په کابل کې تاسیس شو، خو پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنېدو او د تیر جمهوري نظام له سقوط وروسته یې خپل فعالیتونه د قطر پلازمینه دوحه کې بیا پیل کړل، او یو شمېر افغان نجونې چې د یاد پوهنتون محصلینې وې دغه هېواد ته د زده کړو لپاره انتقال کړې. د افغانستان امریکایي پوهنتون د فعالیت د ځنډېدو خبره داسې وخت کېږي چې ډونالډ ټرمپ د تېرې جنوري میاشتې په نیمایي کې د امریکا د 40 ولسمشر په توګه تر لوړې وروسته په یو اجرایوي فرمان کې د افغانستان په ګډون ټولو هېوادونو ته د خپل هېواد بهرنۍ مرستې ځکه وځنډولې چې د فرمان په ټکو له نړۍ سره د امریکا مرستې د دغه هېواد له ملي ګټو سره سمون نه لري. ټرمپ دا مرستې د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت لخوا د وضعیت تر ارزولو او د ته تر راپور ورکولو ځنډولې دي.
د شزو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واوري.
هلمند بزګران د بدیلو کښتونو غوښتنه کوي. د هلمند ولایت یو شمېر بزګران وایي چې له طالبانو سره د واکمن کېدو وروسته دوی ته مرستې نه دي رسېدلې او د کوکنارو کښت یې هم بند شوی دی. دوی وایي مخکې کوکنار کرل چې له دې لارې یې څه اندازه پیسې ترلاسه کړي، خو اوس طالبان د کوکنارو له کښت څخه منې کړي دي. په عوض کې د غنم او نورو کرنیزو توکو کښت کوي، خو د حاصل دومره نه ورکوي چې یوازې د وچې ډوډۍ لپاره کفایت وکړي. نور حال په دې راپور کې.
د هلمند ولایت بزګران چې د کوکنارو له کښت څخه د طالبانو لخوا بند سوي، اوس د اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د دې ولایت خلک چې مخکې د کوکنارو له کرلو شای ترلاسه کوه، اوس د خپلو ورځنیو اړتیاو پوره کولو لپاره یوازې د غنمو او سبزیجاتو کښت مخه کړې ده. دوی له حکومت او نړیوالو موسساتو غوښتنه کوي چې د کوکنارو بدیل کښتونه ورته پیدا کړي او مرستې ورسره وکړي. 38 کلن متی الله او نیز محمد سشقال په خپل زمکو د سبزیو کښت کړي او اوس یې په پالنه بوخت دي. دی وایي دا چې کوکنار په دغه ولایت کې بند سوي دي، ګڼو بزګرانو د سبزیو پالنې ته مخه کړې، ځکه د دوی په خبره چې په دغه ولایت کې د غنمو، جواري او نورو کښتونو ښه پایله نه ده ورکړې او دوی څه ترې لاسته نسي راوړلی.
پلاستیکی کښت اندازه لس چنده مو وله چن، هغه یو چند جوړي دی لس چنده جوړ کړي، پرخ پکښې راځي، ښه بد راځي، خواري یو خواري غواړي، ډېره سخته خواري غواړي، بالاستري غواړي.
نور کښتونه خو داسې تخم نشته چې موږ ته دا پلاستیکي قدر ګټه نه کوي، موږ په دغه پلاستیکي غنم دی جواري دلته.
جانان چې د هلمند ولایت د مارجي ولسوالۍ یو بل اوسېدونکی دی، د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې سږ کال یې په خپل 9 جریب ځمکه باندې د غنمو کښت کړی دی. نوموړی وایي دی له خپلې دغې مځکې څخه دومره غنم نسي ترلاسه کولای چې د یو کال لپاره ورته بسنه وکړي، ځکه د ده په خبره چې په سیمه کې وچکالي ده، د اوبو کمښت او دغه راز د دوی اقتصاد ضعیفه دی او د ځمکې په پالنه زیاتې پیسې نسی لګولی.
یا مخکې مطالعه کړله، تاریخ خونو امارات بند کړله، اوس مو غنم په کرلي دي. مخکې مطالعه کړله د تاریخ په بدل کې موږ سره وادي کړي چې موږ کوم شی کوو درکوو، نو چې رابې کښې نه کړه اوس شی نه دی راکړي. یا هېڅ شی هم نه دی راکړي، موږ کړي ته هېڅ شی نه دی ورکړي. نور خو نو یان دان بره کله زموږ بسېږي، د نیم کال خوراکم هم نه کېږي، دا زموږ خپل غنم. نو چا او چا ده به دا پاس یو خیر خو بسېږي نه، د هېڅ چا به هم نه شي. بس په سلو کې به د 15 دی زاپاسې د نور ګر کم بدل کې باید مرته د شی راکه وسی چې د دې تاریخو ځای خو ونسي، د تاریخو ځای ونسي، چې اضافه یې خو بېخي ښه دی چې د تاریخو ځای ونسي. خو بېخي
کرنه کولای سي د یوې سیمې په اقتصاد کې د پام وړ اغیزه ولري. دا کولای سي د ډیرو کلیوالو ټولنو لپاره د عاید اصلي سرچینه وي، د کار فرصتونه چمتو کوي او د کرنیزو محصولاتو د پلور لپاره عاید تولیدوي. همدارنګه کرنه کولای سي د نورو صنعتونو په پراختیا کې هم مرسته وکړي. د هلمند ولایت د کرنې او مالداري ریاست د معلوماتو له مخې د دغه ولایت نږدې 80% خلک په کرهنه او مالداري بوخت دي. په ورته وخت کې د هلمند ولایت د کرنې او مالداري ریاست مسؤلین وایي چې د روان کال څخه تر پیله پورې دا مهال په دغه ولایت کې د یو شمېر موسساتو په مرسته زرګونه بزګرانو ته اصلاح سوي تخمونه ورکړي دي. د دې ادارې د پلان او پروګرامونو د همغږۍ امیر کاري شفیع الله مومین وویل
مخکې د کرنې ریاست سره همدارنګه زموږ د ترویج د مدیران سره په مستقیم ډول سره نو په ارتباط کې، نو ان شاء الله دوی هغه پر وخت باندې رسیدګي ورته کولای سي، کود ورته شوډالای سي، هغه د دوی په روزنه کې معلومات ورته کولای سي. ان شاء الله تقریبا تر تیر کال په نسبت باندې 2% اضافه شوی دی.
دا په داسې حال کې د چې اوس مهال د افغانستان له ګڼو نورو ولایتونو څخه هم راپورونه راځي چې بزګران له سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي او د مرستو غوښتنه کوي.
زموږ پښتو خبرې مجله دلته پای ته رسیږي. دری خبرې مجله زموږ همکار ښاغلی ستار فروخ تاسو ته وړاندې کوي. سلامونه فروخ، صبح خیر. خپله خبره
تشکر حسین جان، شما خسته نباشید.